السلام علیکم او سړی مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوه بجې په خبرونه کې درته زملي عامر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان او امریکا د مشرانو خبرو اترو، په ډیر اسماعیل خان کې د شوې غونډې، په افغانستان او پاکستان کې د مشکوکو وسوالو د گرفتارې، د چین د بارنو چارو وزیر د پاکستان دورې ترڅنګ به د ښځو د حقونو په هکله جوړې د یوې غونډې حل واورې. اونیس پروګرام جمهوریت هم په خبرونه کې لرو. خو اول خبرونه له ګلای آزمان.
پاکستان وای د ملګرو ملتونو پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. نن په کوټه کې سوداګرانو د کاشګر گوادر لار بدلولو حکومتي پلان پر ضد د کاربندیز اعلان کړی دی، او د ملګرو ملتونو مشر له امنیت شورا غوښتنه کړې چې یمن د لږ ګډوډي څخه وژغوري. د پاکستان وزیر اعظم وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی. نواز شریف دا خبره ماخام له امریکایي ولسمشر اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. بیان وای شریف اوباما د هند پاخه غړیتوب په اړه له خپلو اندېښنو خبر کړ. بیان زیاتوي وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته ویل هند ځکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پوغ غړی نشي جوړیدی چې د کشمیر په اړه یې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پابندی نه ده کړی. په دې ډول کې تر اوسه د امریکایي ولسمشر سرګندونی مخته نه دی راغلی. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کاربندیز اعلان کړی چې په نتیجه کې د گوادر کاشغر اقتصادي لار پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړول کیږي. یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو هم د سوداګرانو د دې احتجاجي کاربندیز ملاتړ کړی دی. د سوداګرانو استاذ نن مشال رډیته ویل دوی د جمعې تر مانځه وروسته په کوټه کې احتجاجي لاریون هم کوي. هلته تیره ورځ په ډیر اسماعیل خان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، بیلابیلو ټولنو او دینی عالمانو هم د گوادر کاشګر لار له پښتون میشت سیمو د اړولو پلان پر ضد غونډه وکړه، او پلان نه بدلولو په صورت کې د وفاقي حکومت پر ضد د لویو احتجاجونو اعلان وکړو. د پاکستان حکومت وایي لارې نه ده بدله کړې. د پاکستان فوج دعوه کوي چې د پېښور پر سکول تر د برید په تور 12 مشکوکه کسان نیول شوي دي. تیره ورځ په راولپنډې کې د خبري غونډې پر مهال د فوج عام اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال آسم باجوا ویل په دسمبر کې د پېښور پر سکول په برید کې د ککړې ویشت کسیز ډلې پیژنګلو کړي. د دعوه وکړه چې له ډلې 9 کسان وژل شوي، شپږ په پاکستان کې او شپږ په افغانستان کې نیول شوي دي. باجوا ویل په نیول شوو کې یو حکومتي کارکونکي او بل سرکاري امام مولوی عبدالسلام هم شامل دي چې پر سکول ځانمرګي برید کوونکي په خپل کور کې ساتلي ول. د ویل کسه هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره د بندیانو تبادلې تړون نه دی لاسلیک کړی، خو هیله مند دي چې کابل به نیول شوي کسان دوی ته وسپاري. روغتي چارواکي وای په کوټه کې یو اته کلن ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژل شوی. د کوټې د بولان میډیکل کالج روغتون ډاکټرانو بیګا ویل زهرا تیره ورځ په ټپي حالت کې روغتون ته ور وړل شوی و چې وروسته مړه شوه. د روغتون یوې ډاکټرې عائشه فیز مشال اړیته ویل پر ماشومې لومړی جنسي تیری شوی و او وروسته یې په چاړه غاړه پرې کړل شوه. خو د پولیسو یو مشر عاصم او د ماشومې کورنۍ وای په زهري تیری نه دی شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وای د خپل قومندانانو له تل افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نوموړي بیګا د امریکا سینټ د فوزي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
دا وایي زموږ هیڅ یو انتخاب هم د سرتیرو د زیاتولو سپارښتنه نه کوي. هغه انتخابونه چې ما د خپلو مشرانو سره ورباندې خبرې کړي دي د سرتیرو د تدریجي کمولو او د پوځي ځواکونو د موقعیت په برخه کې د نرمۍ سپارښتنه کوي.
جنرال کیمبل ویل د په خصوصي توګه د روان کال اوړي ته اندېښمن دي ځکه چې دا ځل به افغانان په بشپړ توګه په خپله د جګړې ټولې چارې پر مخ وړي. افغان ولسمشر اشرف غني په بیا بیا ویلي چې له هغه هیواد د سرتیرو د په وتلو کې بیل کیږي او پر امریکا یې غږ کړي چې د محل ویشونو پابندي دي نه کوي. دا محل په افغانستان کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي، خو ټاکل شوی چې د روان کال په پای کې به د سرتیرو شمیره نیمای ته کم کړل شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون له امنیت شورا غوښتنه کړې چې اقدام وکړي او یمن دی له ګډوډي یا انارکی څخه وژغوري. بیګا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال بان کی مون ویل یمن د دوی د سترګو مخې ته د سقوط په حالت کې دی. د ویل دوی باید هر یو هغه ممکن کار وکړي چې یمن له نسکورېدو وژغوري او سیاسي بهیر بیا پرسم لار روان کړي. په یمن کې شیعه هوتی یاغیانو د سپتمبر په میاشت کې پلازمینه سنا او د تیرې میاشتې په پای کې د ولسمشر دفتر ونیو. د دې په نتیجه کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي او د هغه حکومت استعفا ورکړه. د رواني میاشتې پر شپږمه یاغیانو پارلمان ړنګ کړ. یو لنډمهالې اسمبلی یا جرګې او حکومت یې جوړ کړو چې مشري عبدالمالک هوتی کوي. یاغیانو ویل له دې کار سره یې سیاسي تشه ډکه کړي. په یمن کې د ګډوډۍ له کبله امریکا، برتانیا او فرانسې هلته خپل سفارتونه وتړل. امریکایي سینټ د ولسمشر باراک اوباما نوماند آستن کارټر د دفاع وزیر په توګه منظور کړی دی. سینټ تیر ورځ د 60 کلن آستن کارټر په حق کې رای ورکړي. کارټر له 2011 کال تر 2013 د دفاع مرستیال وزیر په توګه کار کړی او اوس به د چک هیګل پر ځای د پینټاګون چارې پر مخ وړي. وروسته خبر دی، په مصر کې یو عدالت د الجزیره ټلویزیون دوه خبریالان محمد فهیمی او باهر محمد خوشی کړي، خو د هغوی مقدمه یې نه دی ختم کړي. دواړه خبریالان 4 سبا څخه زیاتې ورځې په زندان کې تیر کړي. عدالت تیره ورځ د ناسمو خبرونو خپرولو او د یوې ترهګر ډلې د مرستې په تور د خبریالانو د سزاګانو په اړه بیا مقدمه پیل کړه. عدالت د کینیډای وګړي محمد فهیمی د 10,000 امریکایي ډالر په ضمانت او باهر محمد پرته له ضمانت خوشی کولو امر یې ورکړو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.08 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه 25 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه 50 پیسې او په 1.44 روپیه 50 اویا پیسې. یو ریال په 26.90 روپیه اخیستل کیږي او په 19.45 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 19.08 روپیه او په 19.05 روپیه او یو افغانۍ په 1.08 روپیه اخیستل کیږي او په 1.02 روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا، سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي، خو بعض ځایونو کې به وریځ هم وي. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 24 او 6 او په کوئټه کې 22 ریکارډ شوی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې کولای سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند مستقل غړیتوب ورته د منلو وړ نه دی. نن په کوټه کې سوداګرانو د چین پاکستان اقتصادي لار بدلولو پر ضد کاربندي اعلان کړی. هلته د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي د لار بدلول به پر قبایلو هم زیات اغیز ولري.
دا روټ کا بدل شولی دغه ډایریکټلی اثرات د قبایلی علاقې خلک بنهغه کیجینګ دا د اسماعیل خان روټ نه دی، دا ډایریکټ روټ د وزیرستان دی.
د پاکستان بارنو چارو سلاکار وایي اسلام آباد د کابل پاړه پالیسی بدل کړي. آیا رښتیا هم داسې ده؟
دا یو قسم نوې تعلق ته شوی دی. د اعتماد فضا بحال کول څه وکړي دي پته به لګي.
په پیښور کې د ښځو لپاره کارکوونکو یو شمېر تنظیمونو پر ښځو د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې.
حقوق نه دي ورکړل شوي، معاشري د طرف نه دي ورکړل شوي، د ریاست د طرف نه دي ورکړل شوي، چې دغه په وجه باندې تشدد واقعیت ډېر زیات شوي دي.
په جمهوریت کې مو په پاکستان کې د قومي اکشن پلان تر مخه د مدرسو اصلاحاتو موضوع څېړلې.
دوی د دارالعلوم دیوبند نصاب تدریس کوي، خو دا خو هغه نصاب دی چې کوم تدریس کیږي. په دې کې پاتې شو نور کارونه، نور اکټیویټیز هغه د خلکو بیا شخصي دي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مستقل غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. میګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی. نواز شریف دا خبره ماخام له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. په اړه ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا مطبوعاتو ته جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی بیګا امریکایي صدر براک اوباما وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د نیم غنټې نه زیاتې روانو خبرو کې په دوړخیزه چارو پاکستان کې روان د ترهګرۍ په ضد اقداماتو او افغانستان په صورتحال تفصیلي خبرې وشوې. پاکستانی وزیر اعظم یو وار بیا امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې پاکستان نه غواړي هندوستان د ملګری ملتونو سلامتي کونسل مستقل غړی جوړ شي، ځکه چې هغه په خپل د ملګری ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی کوي. د خبرو دوران پاکستانی وزیر اعظم د نیوکلیر سپلایر گروپ ممبر جوړېدو خواهش هم سرګن کړو. د یادونه ده چې 13 میاش امریکایي صدر د هندوستان سفر کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ په ډیره اسماعیل خان کې سیاستوالو، سوداګرانو او دینی عالمانو له وفاقي حکومت هغه پلان پر ضد غونډه وکړه چې په نتیجه کې د چین او پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړول کیږي. تر غونډې وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د قومي اسمبلی پخوانی ډیپیوټي سپیکر فیصل کریم کندی ویل دا کار د پنجاب خوشحالولو لپاره کیږي. سیاسي مشرانو او سوداګرانو ویل که حکومت خپل فیصله بدل نه کړي نو دوی به په لویو احتجاجونو لاس پورې کړي چې پلړ کې به لومړی لاریون د اتوار په ورځ کې. تفصیل د سیلا محسود په ریپورت کې.
د شپږم په ورځ په ډیر اسماعیل خان کښې د سیاسي ګوندونو، تجارتي سماجي تنظیمونو، د مشرانو، مذهبي عالمانو او د دانشورانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود دغو مشرانو د وفاقي حکومت دغه پرېکړه په سختو ټکو کښې وغندله چې د کومې له مخې به د چین کشغر نه د پاکستان ګوادر پورې سړک د پښتونخوا بلوچستان په ځای په سیند پنجاب کښې تېرېږي جوړېږي. د غونډې په ورستون کښې د پاکستان قومی اسمبلی مخشنای ڈیپٹی سپیکر فیصل کریم کونڈی مشال ریڈیو تا پا دا رنگ و جاگه دا
چاینا نا پاکستان چکم گوادر تا پورت تا چکم الارا روانا و اغما دے انجینئرز پا کار کرده و آدا یو نقشا بقیده جوڑا سیوا اوز دا حکومت چکلی چی دا نقشا بدلولو دے پارا یو یو لس سوا کلومیٹر زیاد روٹ صرف میجورٹی پنجابی سا خوشالول دے پارا چی دا کن آغا چینج کرده دا مشکل هم دا نغوالو چی دا روٹ چی دا بدل سی مول با هر فورم مانده دے مانده چی دا آغا جگڑا کو بلکه کم روٹ مخشن دا چکم دی خان جو
یو بل سیاسی مشر شایسته خان بلوچ غوره وکړه چې د وفاقي حکومت دغه فیصله د زغملو نه ده. که حکومت دا پرېکړه بیرته وانخسته بیا به د ټولو نه اول دای ځان ته اور ولګوي.
همیشه د پنجاب خبره کړې ده، خیبر پښتونخوا، سند، بلوچستان خبره نه کوي. نو دې ځکه دا روډ خان جوب نه علاوه دال کتل اولی کسب دی
کاروباری دا روٹ کا بدل شولی ڈائریکٹلی اثرات قبائلی علاقے خال کے بنے گا کاروبار سر متاثر اسماعیل خان روٹ نہ دائ ڈائریکٹ روٹ دے وزیرستان دا
یاد ادوی چپ دا پریکڑا ہم وکڑا شوا چپ دغا بار ایک شبا دیر روان اتوار پورس گئی زما لاس بجے د ډیرا اسماعیل خان ټاون هال نه یو غټ احتجاجي جلوس راستلای شي چې کوم به د ډیرا اسماعیل خان په ټولو بازارونو کښې چکر لګوي. که په دا خبره سمه نه شوه بیا به د بلوچستان د کوئټه، کیله سیف الله، ژوب او د پنجاب د میوالي د اوسېدونکو په ملګرتیا ملاتړ د صدر وزیر اعظم د کورونو او په اسلام آباد کښې د اقوام متحده د دفتر په مخامخ احتجاجي مظاهرې کیږي او پلتۍ به ورته وهلی شي. دا د هم یادوي چې په غونډه کښې موجود کسون د فلای انسانیت فاونډیشن په بلنه راغلي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د پېښور پر سکول د برید په تړاو یې تر دې دمه 12 وسلوال نیولي او 9 وژلي دي. دوی وایي چې په دغو 12 نیول شوو وسلوالو کې شپږ پاکستان او شپږ افغان دولت په افغانستان کې نیولي چې ډېر زر به پاکستان ته انتقال کړي. د پاکستاني پوځ د بیان د وروستیو څرګندونو جزئیات له پېښور نه د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې پر پوځي خونځي برید کوونکي پېژندلي دي او تر دې دمه یې د هغوی 12 تنه ژوندي نیولي او 9 نورې وژلي دي. د پاکستانی پوځوان جنرال سیم بجوا د پنځشنبه پر ورځ ناوخته په راولپنډی کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې په نیول شوو 12 کسانو کې شپږ په پاکستان او شپږ نور په افغانستان کې نیول شوي او د نورو عاملینو د نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. هغه زیاته کړه چې نیول شوو ترهګرو منلې ده چې د دغه برید پلان د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله جوړ کړی او د دې کار لپاره یې ویش کسان ګمارلي وو. د پاکستانی پوځوان دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو خونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شول او تر 100 زیات ټپیان شول. جنرال اسیم باجوا وویل چې تر دغه برید وروسته د پاکستانی پوځ مشر کابل ته لاړ او د افغان اولس مشر او نورو سیاسي او پوځي چارواکو سره یې په کتنه کې په افغانستان کې د میشتو هغو ترهګرو په اړه معلومات ورسپارل چې د پېښور په برید کې ککړ ول. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول زیات شوی چې خای د دوړو هیوادونو لپاره بخی نتیجې ولري.
6 دهشتګرد افغانستان میں بھی پکڑے گئے اے پی ایس اٹیک کے فورن بعد آرمی چیف
دی وای په پیښور کې پر خونځي تر برید وروسته د پوز مشر کابل تلاړ او افغان ولس مشر او نور سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنه کې ځینې معلومات ورسپارل. تر دې وروسته د دوړو هیوادونو استخباراتي ادارو په دې لړ کې ډیر کار وکړ چې په نتیجه کې د شپږ کسانو نیول شول. په دې لړ کې موږ د افغان دولت ډیره مننه کوو. زموږ همکاري ورځ پر ورځ پراخیدونکې ده چې له امله دا ترهګر نیول شوی دي. تر دې مخکې به دوی په سرحدي سیمو کې د همکاري نه لرلو له امله په اسانۍ سره فعالیتونه کولای شو خو اوس یې نه شي کولای. نیول شوي ترهګر له افغانستان کې دي او تحقیقات پرې روان دي. د باجوا په خبره که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کوم تړون نشته خو موږ هیله لرو چې اوسنی وضعیت ته په کتو به افغانستان د شپږ کسان ډېر ژر پاکستان ته وسپاري. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځي مقامات په رسمي ډول د افغان ملي امنیت لخوا د پېښور د برید په تړاو د تروریستانو د نیولو پخلی کوي. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې افغان ملي امنیت په افغانستان کې د پېښور د برید په تړاو ځینې تروریستان نیولي دي. اسیم باجوا په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وی ویل چې د شمالي وزیرستان ډېری برخې له ترهګرو پاکه کړې ده او ښایي په نږدې راتلونکو کې د کډوالو د بیرته ستنېدلو لړۍ هم پیل کړي. پاکستاني پوځ د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په خپل اساسي قانون کې تر بدلون راوړلو وروسته پوځي محکمې جوړې کړي. د پاکستاني پوځ ویاندې په اړه وویل چې تر دې دمه په دې هېواد کې نهه پوځي محکمې جوړې شوي او 12 قضیه ورته لیگل شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین د بارنو چارو وزیر وانګ جی وای گاونډي هیوادونه د افغانستان د بارنو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د ویل بیجینګ وړي چې ټول گاونډي هیوادونه د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. وانګ جی تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د خبري غونډې پر مهال هوډ وښود چې له پاکستان سره به اقتصادي اړیکې پراخوي. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د چین خارجه وزیر وانګ جی د بهرنو چارو د پاره د پاکستانی وزیر اعظم د مشیر سرتاج عزیز سره ملاقات وروسته خارجه دفتر کې شریکي خبري غونډه ته د خطاب دوران وی د پاکستان او چین په سوچ کې په یو شمیر معاملو اتفاق دی او دواړه ملکونه د سیمهیز امن او اقتصادي ترقی د پاره په شریکه کار کول غواړي. د افغانستان د راتلونکي په حق له د یو تپوس په جواب کې د چین خارجه وزیر وی د نړیوالو سلساتونکو ځواکونو یا ایساف د وتو وروسته افغانستان په ډیر اهم موړ کې داخل شوی دی. د پګاونډي هیوادونو او نړیواله ورورولۍ ټینګار وکړو چې د تلپاتې امن دپاره د افغانستان سره کلکې مرستې وکړي.
د پاکستان او چین په ګډون به ټول ملکونو له څلور اړخونو کې د افغانستان مرسته کول وي. یوه دا چې هلته دې د شریک حکومت هر قسم ملاتړ وشي او د افغانستان د خاورې او خپلواکۍ احترام دې وکړی شي. دویمه دا چې نړۍ دې افغانستان کې د حکومت سیاسي ډلو او طالبانو ترمنځ مفاهمت لړکې کردار ادا کړي. دریم دې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړی شي کوم چې یو بنیادی ضرورت دی. او څلورم دا چې د افغانستان د نورو ملکونو سره ارتباط کې مرسته وشي. چین په دغه لړکې د هر قسم مرستو دپاره هر وخت تیار دی.
نوموړي زیاته کړه چې چین د پاکستان سره د توانایي ریل او روډ په ګډون مختلفو څانګو کې مرسته کوي او دغه لړکې پاکستان چین اقتصادي راهداري لوی مثال دی. هم په دغه اړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر سرتاج عزیز وې دا منصوبه د پاکستان معیشت کې د ملا د تیر حیثیت لري. نوموړي وایي
دی سر به تجارت او توانای لړکی یو مهمه لار پیدا شي. د دوانو ملکونو متعلقه چارواکي په دې منصوبه کار کوي او دې سره سره پندور منصوبو هم کار روان دی. هیله ده چې ډیر ضرب دا منصوبه د کاغذي کاروای نه راوځي او دغه لړکی به تاسو عملی ګامونه وویني او دې سره به نه یوازې پاکستان او چین بلکې پاکستان او مرکزی اسیا هم په ارتباط کې راشي.
د خبري غونډې دوران دوانو مشرانو دا هم وی چې د چین صدر با ډیر زر د پاکستان سفر کوي خو دغه لړکی دوی سه قسمه نیټه ورنکړه. د یادونه ده چې تیر کال ستمبر میاشت کې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو اسلام آباد کې د سیاسي اړیګړي په وجه دغه سفر وځنډول شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد لګاوندو هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. د ده په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلاره پریښي ده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نوموړي دا بیان په داسې مهال وکړ چې په دې وروستیو کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده. آیا پاکستان رښتیا هم د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې بدلون کړی او یا کوي؟ دا پوښتنه ګلایاس کارپوهانو سره سیړلې ده. راځي چې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو لپاره صلاحکار سرتاج عزیز د هغو سرګندونو چې په کې په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسۍ نه ډډې کولو غږ شبي په اړه کارپوهان خوشبین ښکاري. په کابل کې افغان کارپو امر الله امن له مشال رادیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د بیان هرکلی وکړو او دوی ویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کولو کې رول ولوبوي. خو نوموړي ویل
پاکستان په خپل بیان کې وایي چې نور د لاسوهنه نه کوم. دا په دې معنی چې ما ته پرونه پورې لاسوهنه کوله ما اوس نه کوم، خو خدای وکړي چې دا بیان چې د خارجه وزارت د مسؤلینو لخوا راوړل ده دا د هغوی سره په تفاهم اوسي. او دا بیان چې کړی ده البته دته د هند مملکت هم پکې یاد کړی ده چې ځینې کوم نور دې هم نه کوي. موږ خپله هیله لرو، دا د افغانستان وګړي هیله لري.
امر الله امان زیاته کړه، پاکستان ته معلومه شوه چې په افغانستان کې سپین بیرغ په تور بدلیږي، نو دا یو لوی ګواښ جوړېدای شي، ځکه تفاهم ډیر ضروری دی او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. بیا په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې باید پاکستان په افغانستان کې د هند د اثر په اړه منفی سوچ ختم کړي. د لاسوهنې پالیسۍ ناډډ کولو په اړه رستم شاه مومند وای
دلته مسله دا ده چې دلته پاکستان کې پاور سنټر ډېر دی، نو د هغې په موجودګۍ کې بیا یو فکر وړاندې کول، یو نظر وړاندې کول ډېره ګرانه خبره شي، ځکه چې دا څومره چې ټول چې رایوځي شي او یو کنسنسس یو تفاهم ته ورسي، نو هغه فکر به بیا چلې مخکې کی. خو دا اوس پورې یو تفاهم ته نه دی رسیدلی، ځکه چې پاکستان کې اوس هم نه بعض خلکو دا خیال لري چې امریکایي قوت افغانستان نه ووته، نو هلته به چې کوم ریلوي بدامنی براشي ته ویږي چې اوس نه ده.
د رستم شاه مومند په خبره باید په سیمه کې د امن لپاره له افغانستان سره په مستقیم ډول مرستې وشي او په دغه هیواد کې د روان اړیګړي حل راوستل شي. بلخوا د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر له مشال لډیو سره په خبرو کې هیله ښکاره کړه چې دا ښه پیل دی، خو په دې کې نور ډیر زیات کار کول پکار دي. نوموړي زیاته کړه
ظاهرا څه ویل کېږي اثر عوام دي، نو خو ظاهر خبره هم دې طرف اشاره کوي. دا اوس نږدې ملاقاتونه چې اشرف غنی را تک نه مخکې زموږ مشرانو ته لاړل، بیا صدر صاحب د افغانستان راغی، هغې نه بعد بیا هم زموږ خلک لاړل، نو دا یو قسم نوی تعلق شو شوی دی. د اعتماد فضا بحال کول شوي دي، پته به لګي چې دې نه مخکې دا وخت اوس څنګه ځي او په افغانستان کې خپل دننه حالات
کسوم. په مجموعی توګه د دوړو هیوادونو کارپوهان خوشبینه دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ښه پرمختګ روان دی، خو دوی وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې حل پورې ډېرې مسلې نشي حل کېدی او باید دا مسله په ترجیحي بنیادونو په پام کې ونیول شي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټول شي.
دا وګلیاز په ډیر اسماعیل خان کې د شمالي وزیرستان کډوال وای دوی اوږد انتظار کوي خو مرستې ورته نه ترلاسه کیږي. دوی وای پولیس ور باندې تشدد کوي او پیسې ترې غواړي. ځینو کډوالو مشال ریډیو ته ویل سار وختي د ټوکنو ترلاسه کولو لپاره مرکز ته ورځي، خو د ټولې ورځې تیرولو باوجود ورته هیڅ خواړه نه ورکول کیږي. د مرستو مرکز منتظمین د کډوالو تورونه ردوي. تفصیل د سیلاب محسود په رپورټ کې چې د کډوالو په غږ شروع کیږي.
د گانے گونے داجا گنا دے قطبی وزیرستان آغو کا بالیانو دی چکم دے خوراکیش یونو دے اخستو دے پارا دے ڈیر اسماعیل خان رتا کلاچی سٹیڈیم تارا غلی دی دا کبالیون یو شمیر مشکلات گتنیوا کے اوغشتن لاری پداغا اولی سرا پا دوکش شامل زن کسون مشال ریجو تا پا دارنگ جاغ دلی دی
مونم دای بختور جان شمالی وزیرستان الگ دولا روشی پا دغزی ٹوکن نیم خالق تویر کریجی نیم خالق پتی کیجی اگر پواجا بندے دا خالق شور شغابو کو پلیس و آرمی پشروشی دا خالق بندے پوال پتکول بریدو کو دا میجا پیل کیو چھے دا خالق سرا دا صحیح سلوکوشی
امانم رسول اللہ دا دلاتا چھے میج روشی پوال خو ٹکن نمیلاویجی پلیس و داری پکو تکو مائی پا زر زری پی بندے یو ٹکن خرسی جی دو رشوات خوری خالق سرا دیر زلم جو تایرہ ہوندہ ہے
امانم دا راز دا ہے میج گئی زروغ للی دا یو کاز پغنم شلون دے پریتو کا پری
خبر
میں غیر سرکاری تنظیم لواری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن مشر شفقت علی تور اڑلے دا رنگ جواب وکا
دا کم چې دا 1000 روپیا باندې ټوکن وکي دا چې اس قسم خبره نشته ده په انساني همدردی لګي او مونږ ته سټریکلی د ګوند نمې طرف ادا دي چې تاسو سره پولیس سپورټ نه وي آرمی سپورټ نه وي نه تاسو سره قسم اکټیویټیز نه کوي مونږ دې ته پرون دا ویلي چې تاسو زمونږ ته خپل انسانيان یې تاسو زو پولیس شوی یې تاسو چې کم نه نو دردی دلی یې تاسو دې ټوکن د پاره غلي مونږ تاسو لمنن ګیټ پاس درکو نه سوا اتیا پورې مونږ دې ته ګیټ پاس ورکړي دي راغلي چې کم دینو دا تقریبا نن خدل د کې سحر ماته سلو نیم زره پورې کراوډ ولاړو دي لګي ترتیب بند کی تحصیل وائس راضی اگر سانتیاشی منگ تب سانتیاشی
دغو کا بالیان تجویز اڑان دے کا مشکلات واحد حل داد آئے چد خوراکی شیون مرکز زیاد کڑائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره د یو شمیر تنظیمونو مشرانو غونډه کړې. په غونډه کې د ښځو حقونو او د هغوی تحفظ په اړه د قوانینو جوړولو پر موضوعاتو خبرې وشوې. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو لپاره د جوړ شوي قانون عملي کړل شي. تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
غیر سرکاری تنظیمونو سول سوسائٹی سپورٹ پروگرام خویندو کور اکس فیم او عورت فاؤنڈیشن لخوا په پیښور کې یو غونډه شوه چې په کې د صوبې د بیلابیل برخو سره تعلق لرونکو د مدني ټولنو غړو وکیلانو او زنانو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکی انیلا تاجک چې د یو غیر سرکاری تنظیم په پیښور کې مشره ده وایي چې د یو رپورټ تر مخه تیر کال یوازې په خیبر پښتونخوا کې د شپږو شلو نه سیوا زنانه یخ وژلې شوې دي یا هغوی په خپله ځان وژلې دي او دا یو ډېره غټه شمېره ده.
تقریبا 128 نه سیوا زنانې چې دي هغه قتل کړلې شوې دي یا هغوی په خپله خودکشي کړې ده. زموږ خیبر پښتونخوا کې خدا اوس هم یو ډېر ټریبل فیګر دي چې 128 خزه مطلب ډیفرنټ وجو نه هغوی ولې خدای مکه سوسایډ دین ولې سوسایډ وکړلې شي. زنانې چې کله بهر وځو نو معاشره زموږ داسې ټرین شوې ده چې غینه اپریشیټ کوي چې زموږ زنانه د بهرې زمونږ ذہن داسې جوړ شوی دی چې جی دا پردې زنانه ده د کار لولي روزي یا دا بازار ته ولې راځي. نو هغه سيزونه مونږ د خپلې لور خور او مور د پاره خو یو شان سوچ کوو خو د بل لپاره بالکل زمونږ جدا شي.
نو مول زیات کړه چې د قانون سازي باوجود هم پښتنو زنانو ته خپل بنیادی د تعلیم او د وراثت حقونه هم نه ورکړل کیږي کم چې دوی ته مذهب ورکړل دي. دا غونډه کې ګډون کوونکې وکیل حبیب الحسن چې د بشري حقونو لپاره کار کوي وایي چې په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلو کې په زنانو د تشدد مخ پزیات دو پیخو هم غټ وجه دوی ته بل آئینی او قانونی حق نه ورکول دی.
لکه سرنګ جی د پاکستان د اساسی قانون د ویشتمې ماده د بنیادی حقوقو چپټر کې دا خبره واضح شوې ده چې خځې با مکمل طور باندې د قومي ژوند یو ایسوي او هغه د لپاره بھرپور کوشش کو چر دغه ماده یقیني کړی شي په دغه باندې عمل وکړی شي. خو کدا وګورو نو زمونږ حقوق نه دی ورکړی شوی، معاشرې د طرف نه دی ورکړی شوی، د ریاست د طرف نه دی ورکړی شوی، چې دغه په وجه باندې د شدود واقعیت ډیر زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
په عمل دا چې غونډه کې ګډون کوونکو د عام وګړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کوم حقونه زنانو ته د ملک قانون او خپل مذهب ورکړی دي که صرف هغه هم ورته عملا ورکړل نو تر ډېر حده به په دوی د تشدد پیښو کې هم کمی راشي او د دوی حالت به هم ښه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له ګولای اسنورو.
د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم د دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی. نواز شریف د خبره ماخام د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کار بندیز اعلان کړی چې په نتیجه کې د گوادر کاشغر اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړول کیږي. یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو هم د سوداګرانو د دې احتجاجي کار بندیز ملاتړ کړی دی. د پاکستان فوج دا کوي چې د پېښور پر سکول د بریټ په تور دولس مشکوک کسان نیول شوی دي. تیر ورځ په راولپنډي کې د خبري غونډې پر مهال د فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا ویل په دسمبر کې د پېښور پر سکول په بریټ کې د ککړې وشت کسیز ډلې پیژندګلو کړي. روغتیایي چارواکي په کوټه کې یو اته کلن ماشومه تر جنسي تیری وروستو وژل شوی. د کوټې د بولان میډیکل کالج روغتون ډاکټرانو بیګا ویل زهرا تیر ورځ په ټپي حالت کې روغتون ته ورول شوی و چې وروستو مړه شوه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د خپلو قومندانانو ته له افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون له امنیت شورا غوښتنه کړې چې اقدام وکړي او یمن دی له ګډوډۍ یا انارکی څخه وژغوري. بیګا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال بان کی مون ویل یمن د دوی د سترګو مخې ته د سقوط په حالت کې دی. امریکایي سینټ د ولسمشر باراک اوباما نوماند آسټن کارټر د دفاع وزیر په توګه منظور کړی دی. او په مصر کې یو عدالت د الجزیره ټلویزیون دوه خبریالان محمد فهیمی او باهر محمد خوشی کړي، خو د هغوی مقدمه یې نه دی ختم کړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې کولای اثر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهی نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼخ خپل اداري کلی کې د پاکستان د سرحدي پولیس سره نږدې د افغانستان په نازیان سیمه کې په پیښور ارمی پبلک اسکول د حمله منصوبه جوړونکو نه وسلوال وجلې شوې دي. اداري د دې خبر په تناظر کې وایي چې افغانستان او پاکستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي او که په دې ملکونو کې نارامي وي نو لوجه به ټوله منطقه پریشانه وي. نو په داسې صورتحال کې دواړو ملکونو لپکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له یو بل سره ملاتړ وکړي. د اداري په وینا که څه هم افغانستان د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ جنگ کړی دی، خو تر دې دمه هغه نتیجې نه دي ترلاسه شوې کوم چې پکار وي. او د دې خبرې اظهار د امریکایي خفیه ایجنسی سی آی ای یو پخوانی اهلکار هم کړی دی چې افغانستان راتلونکي کې یو وار بیا د ترهګرو محفوظ پټنځای جوړې دی شي. اداریا اخر کې لیکي چې ضروری نه ده چې د امریکایي اهلکار دغه تجزیه سموي او د حالاتو په رڼا کې د دې نه انکار هم نشي کېدی. نو پکار ده چې افغان مشروالۍ د دې خبرې ادراک وکړي او دغه رنګ د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ګډه سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرستې جاری وساتي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې دریا پاکستان کې د سرکاري ادارو ورس پورس خرابېدونکو صورتحال باندې لیکلي او وایي د پی آی ای د چیرمن لخوا دا اعتراف کول چې د قومي فضايي ادارې خساره د 295 ارب روپو نه اوړېدلې ده. حقیقت کې ډېر د فکر مقام دی او دې سره د سرکاري ادارو د صورتحال پته لګي، ځکه چې پی آی ای یو وخت کې د نړۍ په ګټورو ادارو کې شمار کې دا او اوسې دا حال دی. ادارې مخ کلی کې چې کله نه ګټورې ادارې په سرکاري ولکه کې ورکړې شوې دي، نو د هغې ورځ نه د دې زوال شروع شوی دی، ځکه چې دلته په سیاسي بنیادونو برتیانې شوې دي او د قابلو خلکو په ځای پکې نالایک خلک په لویو لویو تنخواګانو او مراتو اغستې شوې دي، چې ورسره د ادارې کارکردګي خرابه شوې او خرجات یې زیات شوې دي. او داسې ادارې هم شته چې د هغې ګټه یو طرف ته، خو هغه خپلو کارکنانو ته تنخواګانې هم نشي پوره کولی. ادارې اخیری کې لیکي چې حکومت د ځینې دغه رنګ ادارو د نچکاري خبره کړې، خو مخالفه ډله پیپلز ګوند د دې په لار کې خنډ دی. باید چې د سرکاري ادارو او خزانې بوج ختمولو دپاره داسې فیصلې وشي چې ورسره ادارې هم وچلیږي او حکومت یې د تاوان نه هم خلاص شي. نو دغه لړ کې ډېر په سوچ او احتیاط سره فیصلې کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د ایشیا بشری حقوقو کمیشن په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې د بلوچانو ملت پال غورزنګ او د پوز لخوا د بلوچانو د ترهګر ګرځولو هڅو موضوع سیډلې. لیکنه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پاکستان د دې ترهغې وسلې نه ورکوي چې د بلوچانو مسله نوي حل شوي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي د ترکی حکومت د شام کډوالو لپاره کمپونه جوړ کړي او په عربونو ډالر یې لګولی دي، خو د لسګونه زره افغان کډوالو لپاره نه کیمپ شته نه اسانتیاوي او ترکی میشت افغانان تل له هیواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د آسیا بشری حقوقو کمیسیون وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یو شمېر هیوادونو سفر وکړ او له نړیوال ټولنې یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د مرستو غوښتنه وکړه. کمیشن په خپله یوه لیکنه کې وایي جنرال شریف لندن ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د برتانیا میشتو بلوڅ بلتون پالو پر ضد د اقدامات وکړي. په دې کسانو کې هیر بیار مری هم شامل دی چې د پاکستان چارواکي ورباندې د بلوڅ لیبریشن آرمی په نوم د وسلوالې ډلې مشر تور پوری کوي. د آسیا د بشری حقوقو کمیسیون وایي د جنرال شریف برتانیا ته سفر خي چې د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې دخیل دی. د کمیشن په خبره برتانیا ته دا ډول سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کار وو، خو دا چارې پوځ وس په خپل لاسونو کې اخیستي دي. په پاکستان کې ملت پال بلوچستان له هغه هیواده د جلا کېدو او د خپل حقوقو لپاره سیاسي او وسلواله مبارزه کوي. د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو تور پوری کیږي چې په سلګونه ملت پال بلوچستان یو رکړی پر هغوی تشدد کوي او یې خراب کړل شوی مړی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې اچوي. د آسیا د بشری حقوقو کمیشن وایي د پاکستان پوځ نړۍ ته د ښکار کول غواړي چې ګواکې د بلوچستان ملتپاله مبارزه یو ترهګر تحریک دی او دا چې مشران یې ترهګر دي. په دې ډول جنرال راحیل شریف د نړیوالو توجه د مذهبي سغدریزۍ له اصلي ستونزې د بلوچستان سیکولر تحریک خواته غځوي چې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسي پر مخ یوسي او ښه طالبان وژغوري. د آسیا بشری حقوقو کمیشن وایي بلوچستان د پاکستان ریاست د شدید جبر او ظلم کار دی او د دې مسالې یوازینی حل لار داده چې بلوچستان ته د هغوی د خود ارادیت یا پر خپل خاورې او وسایلو د خپل واک او سیاسي ازادۍ حقونه ورکړل شي. کمیسیون پر غربي هیوادونو ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ ته تر هغه وسلې ورنکړي چې د بلوچستان مسله نوي هوار کړل شوی. د پاکستان پوځ د آسیا بشری حقوقو کمیسیون تازه لیکنې په اړه څه ندی ویلي. له استرالیا خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼه وایي په تیرو درو کلونو کې د ترکیه حکومت د شام د ولس لکه کډوالو لپاره څه د پاسه درې ارب ډالر لګولې دي. دا مهال په ترکیه کې له 2 لک زیات شامیان په حکومتي کیمپونو کې اوسي. د ډسمبر په میاشت کې انقری وویل د شام کډوالو ته شناختي کارډونه کړي چې هغوی د روغتیا او تعلیم اسانتیاو ته لاسرسی ولري. خو د شام کډوالو موضوع یوې خواته، په ترکیه کې شاوخوا 40,000 افغان کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي وسی. د نېشنل ورځپاڼه وایي د ترکیه چارواکو او مرستندوی ادارو افغان کډوال بالکل هیر کړی دي. ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې نه د افغان کډوالو لپاره کیمپونه شته او نه هم نورې اسانتیاوي، بلکې افغانان د کډوالو په توګه رجستر هم نه دي او هر وخت له هیواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وي. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي ګڼ افغان کډوال په ترکیه کې په داسې حال کې په ناقانونه توګه اوسي او کار کوي چې په خپل هیواد کې لا هم جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر یې هم پوښتنه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې د اور بند تړون عملي کېدل آسان کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس په څرخرمنس کې د روس، یوکرین، فرانس او جرمني مشران پرون د سولې په مذاکراتو کې په یو تړون ورسېدل چې د فروری پر 15 نیټه به په شخړه ځپلې سیمه کې اور بند شروع شي. تفصیل احمد تکل را کوي.
د اوکراین په ختیځ کې د سولې او اوربند پلان په اړه خبرو 14 ساعته دوام وکړ. د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین مشرانو خبرو ته ټوله شپه تر هغه دوام ورکړ چې بلاخره د سولې پلان لاسلیک شو. د راپورونو له مخې د دونیتسک او لوهانسک د بیلتون پالو مشرانو چې خپلې سیمې خپلواکي اعلان کړي هم دا پلان لاسلیک کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلتون پالو پر مشرانو فشار راوړ څو دا پلان لاسلیک کړي. متحدو ایالاتو د اوکراین د سولې د خبرو په برخه کې د جرمني او فرانسې هڅې ستایلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ویکتوریا نولاند د دې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ.
We strongly welcome this agreement. As with all things, the devil will be
موږ په کلکه د دې توافق هرکلی کوو. موږ ټول هیله من یو چې د یک شنبه د نیمې شپې له پوره 12 بجو وروسته د اوربند له نافذېدو سره سم به د دې موافقه تطبیق هم پیل شي.
د اوکراین ولسمشر
پترو پوروشنکو وویل چې د اوربند عملی کول ښایي ډیر ستونزمن کار وي او ډیر وخت غواړي. پوروشنکو ټینګار وکړ چې د سولې د موافقه سند د هغو سیمو خود مختاری ته چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي جواز نه ورکوي. د پوروشنکو دا څرګندونه د روسیې وروستۍ غوښتنې ته چې په اوکراین کې د فدرالي نظام غوښتنه کړې ده مستقیمه اشاره وه. په نوې موافقه کې غوښتنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه باید له خپلو تجهیزاتو، اجیرو، سرتیرو او پوځي وسایتو سره د اوکراین له خاورې ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل اوکراینی سیال سره یې کتنه کړې او ورته ویلې دي چې د توافق ته د رسیدو له کبله دی ډیر خوشاله دی. خو ښاغلی پوتین یادونه وکړه چې د اوکراین سیاسي بحران باید په رښتیا حل شي.
Ещё раз хочу призвать обе конфликтующие стороны.
اجازه راکړئ چې یو ځل بیا د بحران له دواړو خلکو اړخونو وغوړم چې د وینو به حل ډیر ژر پای ته ورسوي او د یو د محلي رښتینی سیاسي حل پر لور وخوځيږي. د اوکراین په اړه پرونی موافقه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې د هغې موافقې ځای نیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په اړه پریکړې عملی نشوي او جګړو دوام وکړ. په دې جګړو کې سلګونه ملکی وګړي او اوکرایني سرتیري ووژل شول. د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې چې د اوکراین بحران پیل شوی 5,350 کسان وژل شوي او زرګونه نور د جګړې په سیمو کې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شئ. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال او د بنو سیدونکو د روان کرکټ ورلد کپ لپاره په انتظار دي. دا چې دوی کوم نظر لري عمر دراز وزیر د یو څو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
ایمون عمر جواری خان د شمالي وزیرستان اوسیدونکو یم. د میج انتظار دی چې کله او شریکیږي او میج ډېر په انټرېسټینګ سره دغه ورلد کپ غسی د پاکستان او د انډیا ډېر سخت مقابله وي. پاکستان بیټینګ لاین ان شاء الله مضبوط دی خو انډیا هم د امزاریو نه زمند دی. پته ولګی چې پاکستان او د انډیا نه مشتفه تر حاصلوي. آی ڈی پیز دولا بانی کې اوسیږي ډېر تنگ دی. یقینا د تا څه لبه څه مکان نشته چې د خپل مقصد تایب غوږی او د ورلد کپ چې دای دته میج ډېر انتظار دا میش پاکستان ټیم ډېر خوشمنده آی چې دا سرنګ یا دا میر د پاکستان نه پیرا پیرا ته وګو دا پاکستان ته میش برپور دا وګونه کوي او چې سرنګ یې میر دا خوښتا چې میش پاکستان ټیم چې سرنګ یې بار شي چې په خپل کوشش یو کې خیر دا بوې کیا
میر پاکستان په باره شه بالکل سن شو ځکه چې بیت بوره ټیم دا میر د بورنه پشي مو فیورټ چې ټیم چې دا غا افریقا او نیوزیلند دی پونه را میر پاکستان په راټ ټیم دا و دو چې پاکستان میچ جیت کو او خاص کر دی انډیا او پاکستان چې ټیم میچ تا بے تبری سر انتظار ہے منی میج روشی امید رپو سن لگا دے جے فکس نشی میچ بیچ فکس نہیں پاکستان گا ٹیم دا خواہش تا ٹولے خال کی دا خواہش تا
میش کو ڈیرو سخت تا کو دے شاید پری وی میں دو کر کر دا گیسا بے تکو میز پدس دا کا ویلوڑی چرائی پاس ٹیم دا پاکستان ٹیم تا ہاؤس الاور کوی.
تاسو د مشال ویډیو خبرونه ته غوږی د اوس وخت شوې د افتوار پروګرام جمهوریت انت جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د مدرسو تنظیمونو د غوی نصاب او د مدرسو د سیاسي مقاصد لپاره د استعمال موضوع سیډل ده. تاسو به ووره چې د قومي اکشن پلان تر مخه کې پاکستان په مدرسو کې اصلاحات راولي نو هغه څنګه اصلاحات کې دي شي. د پاکستان په مدرسو کې د سختري ځفې کړ تاریخ او لاملونو په اړه به هم معلومات درکړو. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د مدرسو څو ډول تنظیمونه دي. د بیلابیلو تنظیمونو د مدرسو تر شا عقیدوي فکر څه دی، په مدرسو کې د سختدریزه فکر تاریخ څه دی، او مدرسې په څه ډول د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړل شوي دي، په مدرسو کې اصلاحات څنګه راتللی شي، او د دې لپاره د پاکستان مشران څه لار غوره کولی شي، له ټولنې د سختدریزه فکر ختمولو لپاره څه کېدی شي. دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اسلامي چارو له یوه پوه سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، موږ له تیرو څو اونیو راهیسې په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې شل نکاتي تګلارې د عملي کېدو په صورت کې د هغې د نتیجو او اثراتو په اړه معلومات درکوو. په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت، پوځ او د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونو پر اکشن پلان سره سلا وکړه. په دې اکشن پلان کې یوه نقطه د مدرسو د رجسټرولو او د هغو د اصلاحاتو په اړه ده. نن د مدرسو په اړه تاسو لومړی خبرونه اورئ. په پاکستان کې ګڼې مدرسې موجودې دي چې د مدرسو له بیلابیلو تنظیمونو سره تړلې دي. دا مدرسې زیاتره زده کوونکو ته اسلامي او دینی زده کړې ورکوي. د قومي اکشن پلان د جوړېدو پر مهال د پاکستان حکومت د مدرسو د رجسټریشن او اصلاحاتو خبره ځکه وکړه چې اکثر پر مدرسو د سخت دریځ او فرقیز فکر او د زده کوونکو وسلوالو فعالیتونو ته د هڅولو تور پورې کیږي. مفتي ذاکر الله ذاکری دا مهال د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې د لارښود په توګه دنده ترسره کوي. د په پېښور کې له یوې مدرسې زده کړې کړې دي. له نوموړي سره مو نن د جمهوریت خبرونه لپاره په پاکستان کې د مدرسو په اړه مفصله مرکه کړې ده. مفتي ذاکری وایي په پاکستان کې د مدرسو 15 ډوله تنظیمونه دي چې له بیلابیلو مسلکونو یا فرقو یا عقیدو سره تړلي دي.
عموما په پاکستان مدارسو کې چې کوم نصاب تدریس کیږي هغه تقریبا د 15 وفاقو سره تعلق لري. یو وفاق المدارس الشیعه دی، یو وفاق المدارس العربیه دی، او یو وفاق المدارس السلفیه دی، او یو چې د رابطه المدارس او بل تنظیم المدارس دی. دې کې چې کوم سنی نصابونه دي دا سره خپلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتبه فکر خلک چې دا هغو نصاب سره یو اندازه قریب دی. پاتې شو شیعه، نو دا خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دی، د فقه جعفری په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي، او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د ذاکري په خبره د دیوبند او وفاق المدارس تر تنظیم لاندې تړلې مدرسې د هند د دیوبند له دارالعلومه متاثر دي.
د دیوبند مکتب فکر او وفاق المدارس چې دوی د دارالعلوم دیوبند نصاب تدریس کوي، خو دا خو هغه نصاب دی چې کوم تدریس کېږي. په دې کې پاتې شو نور کارونه، نور اکټیویټیز او فعالیت شخصی.
مفتی ذاکر الله ذاکری د سلفی یا وهابی مدرسو په اړه وایي چې دا د سعودي نظام له فکره متاثر دینی ښوونځي دي. د ده په خبره یو شمیر سلفی مدرسې د کلک او شدید فکر درس ورکوي.
وهابی مکتبی فکر چې دا د ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قربانی د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي، او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجنا اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو وزارت لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری وایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر جګړې وروسته هم په مدرسو کې د سخت دریځه نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه لارښوونې کېدې.
په افغانستان جنگ روان او د روسانو په ضد باندې، نو په هغه وخت کې د دې حکومتونو پالیسي چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو تذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنګ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور هغه باندې ورکړی وو، او بیا چې کله هغه مرحله تېره شوله، نو بله مرحله مثلا راغله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هماغه انداز باندې روانو.
زاکری وای په دې لړکی یو خبره ډیره مهمه ده، او هغه دا چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر وخت د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو له جماعت اسلامي سره تړلې مدرسې وکارولې. دې مدرسو به یوازې د ابو لالا مودودی د فکر پر اساس د زده کوونکو ښوونه او روزنه کوله.
دلته یوې خبرې ته فکر ډیر لازمي دی چې په هغه وخت کې چې کله دینی مدارس نو په دې کې د شدت خواته ډیر تلون کې مدارس یوازې د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا د هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټولې دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل، او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتبي فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتبي فکر دی.
د جماعت اسلامي مشرانو په بیا بیا دا خبره رد کړې چې ګواکې د ابو العلا مودودی فکر د سخت دریزه یا متشدد نظریه درس ورکوي. مفتی زاکر وایي د هند ټولنه په تاریخي توګه لزغم او برداشت ته ډکه ټولنه وه، او هلته د مذهب پر اساس توپیر پالنه نه وه موجوده.
د هندستان مثال به واخلو چې هلته مسلمان په اقلیت کې دی او غیر مسلمین زیات دي، خو لیکن د مسلمانانو د مشرانو احترام هغه د غیر مسلمینو په زړه کې هم شته دی، ولې ځکه چې په هغه وخت سره هغوی په کوم نهج باندې اسلام دلته راوړی و هغه د اعتدال وسطیت او د امن یو نماینده ترجمانی وه او یو نماینده فکر و. که بیرته هماغه فکر ته دا خلک راجي شي نو انشاءالله عز و جل د دیني مدارسو نه به هیڅوک دا امید ونه لري چې ولا کومه فتنه پورته شي او یا د کوم فساد باعث شي او یا کوم جنګي فکر ورکی او یا داسې دی چې مثلا په انسانانو کې بالعموم او مسلمانانو کې بالخصوص دوی کوم تفرقه او کوم تفاوت پیدا کی.
نو مفتی پاند کله چې پټولنه کې خلک یو بل ته اړتیا لري او محتاج وي، نو بیا پټولنه کې او کلتور کې زغم پیدا کیږي. همدا وجه ده چې د افغانستان او هند پټولنو کې په تاریخي ډول زغم موجود وو.
د هندستان په مسلمانانو کې او د هندستان په غیر مسلمانانو کې په دوالو کې د برداشت او تحمل او د زغم ثقافت موجود دی. ورته په کومه سیمه کې چې خلک وسیږي او یو د بل محتاج وي، نو دغه احتیاط چې دی په دوی کې د برداشت د تحمل اقلم یو فضا را پیدا کوي. تاسو وګورئ چې دا مهاتما ګاندي چې و دا دارالعلوم دیوبند ته راغلی او په دارالعلوم دیوبند کې خطاب کړی، مولانا حسن احمد مدني صاحب مرحوم دا تللی او د هندوانو په یو لویه مجتمع کې خطاب کړی، دا د هندوستان ثقافت شو. پاتې شو د افغانستان ثقافت. نو د افغانستان په ثقافت کې همیشه دا خبره چا نه ده لیدلې چې ولا دا سړی څوک دی، دا څوک نه دی. که د چا هر فکر او هر نظر و خلکو د هغې احترام کړی دی او هغې ځان سره یعنی ساتلی دی او د هغې ته د بدوباش مقور کړی ده. مثلا مونږ ګورو زمونږ د افغانانو په سیمو کې سیکان او هندوان اوسېدل، خو لیکن چا هم د هغوی دین ته یا د هغوی درمسال او ګوردوارې ته د اذیت په ارادي سره یعنی هڅه نه ده کړې. خو چونکې کوم بنیاد باندې پاکستان جوړ شو هغه هم مقصد د مذهب په نامه باندې وو او د دین په نامه باندې وو، او بیا د دو دینونو په مابین کې د نفرت فضا رامنځته شوله، د هندو مذهب او د اسلام د مذهب. حالان چې په تاریخ کې چې سړی وګوري هیڅ کله هم هندو د مسلمان سره مخالفت نه دی کړی او نه د مسلمان سره دښمنی کړې ده.
مفتی زاکری وایي که په تاریخي ډول ولیدل شي نو یوازې د افغانستان جګړې وخت نه، بلکې د پاکستان د جوړېدو له وخته د مذهب سیاسي استعمال د هند او پاکستان په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړ. تر دې وروسته په پاکستان کې اسلام په سیاسي ډول نور هم وکارول شو.
هندوستان کې هم ځینې خلک چې باور کوي د برداشت ماده موجوده نه وي، لیکن بالعموم د هندوستان کلچر د تحمل او د برداشت دی. او دلته په پاکستان کې چونکې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد په همدې کې وو چې دا خلک په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یوه ډله د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هماغه نهج باندې دا خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یوه ډله په لاس کې اخیستې وه چې هغه د جماعت اسلامي ده. نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودی صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستاني فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کېږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یوم صدفی پکار دے یوم بریلوی پکار دے نو چې کله سړی دی ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی هغوی کې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نوم اخلي چې دا ځان پکار دي نو دا ټولې خبرې دي خبرې ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل خو دوی ته یې بے فکر ونه کړ چې وروسته به د دې څه انجام کیږي
د ذاکر الله په اند که د پاکستان په مدرسو کې اصلاحات راوستل کیږي نو د دې طریقه دا ده چې ټولې مدرسې باید تر میټرک او ان تر دولسمه عصري تعلیم ورکړي او بیا تر هغې وروسته زده کوونکي پرېکړه وکړي چې د لوړو زده کړو په ډګر کې اسلامي علوم مطالعه کړي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د میټرک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو دپاره لازم او ضروري دی. د دې دپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت اسلامیات او اسلامی علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید بلري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ور باندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټرک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو دین آباد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دی راوړي.
مفتي ذاکر الله ذاکری د نړۍ د اسلامي پوهنتونونو په مثال ورکول وایي په ټولو هیوادونو کې پوهنتونونه هغه وخت زده کوونکو ته داخلي ورکوي چې تر دولسمه یې عصري او دینی علوم لوستي وي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړی. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القروین د مراکش یا د جامعې زیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامی جامعه د سوران په دې ټولو کې شرایط دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومې لیسی یا د عصري ښوونځي نه راغلی بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي تر هغه وخته پورې د خلیج بقایمي او د دې دواړو مابین کې تفاهم به مشکلي.
په شارجه کې د متحده عرب اماراتو د مذهبي امور وزارت لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری یو بله مسأله هم په ګوته کوي. دی وایي د پاکستان مدرسې یوازې دینی او نور ښوونځي اسکولونه یوازې د عصري علومو نصاب لري. دواړه باید زده کوونکو ته دینی او عصري علوم وروښي.
په عامه اسلامي نړۍ کې چې موږ ګورو هلته چې کوم نظامي نصاب دی سیستم باندې چې کوم نصاب موجود دی هغه یوازې عصري علوم دي. خو دلته په پاکستان کې یو مشکل دی چې عصري علوم چې دي کې بيخي اسلامي ديني علوم نشته دي. دا مشکل ده او ديني علوم او مدارسو کې عصري علوم نشته دي. نو که چېرې دا دواړه سره خلط شي مثلا فقه اسلامي او ديني معلومات تفسیر او ترجمه د قران کریم دا په عصري مدارس کې رایج شي همدارنګه دغه عصري علوم په دینی مدارسو کې رایج شي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مفتي ذاکر الله ذاکری زیاتوي زده کوونکو ته باید د اسلامي درسونو معتدله فکر وښودل شي او ورته وویل شي چې یوازې په پاکستان یا افغانستان کې مسلمانان نشته بلکې په نړۍ کې ډېر مسلمانان او اسلامي هیوادونه شته چې منځلاري دي.
یو معتدل انداز چې هغه اصل روح د اسلام دی. د دې مثال دا دی چې یوازې موږ په دې نړۍ کې مسلمانان نه یو. مصر یو اسلامي هیواد دی، تونس یو اسلامي هیواد دی، مراکش یو اسلامي هیواد دی، سودان یو اسلامي هیواد دی. دا هغه هیوادونه دي چې د دې نظریه د اسلام د دین په حق لباندې او د دنیاوي امور په حق لباندې د وسطیت او د اعتدال نظریه ده. په ځای د دې باندې که مثلا د دیوبند فکر یا د هندوستان د ځینې علماو د نظریاتو په ځای باندې د دغه علماو افکار هلته تدریس شي نو دا به ډېره مناسبه او ښه خبره وي. د هغې څو وجوهات دي. لومړۍ خبره دا ده چې په دنیا کې اکثریت د مسلمانانو چې دی هغه د څلورو مذهبونو نه د یو مذهب سره اړه او ارتباط لري. نو د څلورو مذهبونو تعلیمات چې دي په اعتدال باندې، په میناروی باندې او په وسطیت باندې مبني وي. د دې نه سوا دویمه خبره دا ده چې موږ وګورو چې دا کومو سیمو کې موږ اوسېږو دلته دا اسلام د چا په واسطه باندې راغلی دی او هغه اصل شکل د اسلام چې و په هغه وخت کې چې تر اوسه پورې هېچا ونه نفرت نو کړي بلکې مسلمان خصوصا چې غیر مسلم هم نه شکل احترام کړو.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلې واوریدل چې په تاریخي ډول په پاکستان کې واکدارانو مدرسې د سیاسي مقاصد لپاره کارولې دي. کنه نو له پخوا راهیسې د پاکستان، هند او افغانستان ټولنو زغم درلود او د مذهب پر اساس د توپیر پالنې درس یې نه ورکاوه. تاسو واوریدل چې په پاکستان کې مدرسې تر 12 ټولګي یا کلاس زده کوونکو ته عصري علوم وخی او تر هغه وروسته زده کوونکي دینی علوم ته مخه کړي، نو بیا سخت دریځ فکر نه خپرېږي. دا ونننۍ خبرونه. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.